په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سوې چې ډېر وخت د شوزو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت تبل سوی. السلام علیکم. د پنځشنبې ورځ د خبرګول یا جوزا لسمه د می میاشتې دیرشمه. په پیل کې خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیر محمد ابو شهاب وایي چې د افغانستان د شوزو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړې استازې رینا امیری سره په دوحه کې د را روانې میاشتې د غونډې په تړاو خبرې کړې. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو دایمي استازولي نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې په دوحه کې د افغانستان په اړه پر درېیمه غونډه، په افغانستان کې د شوزو او نجونو د وضعیت په اړه پر ګډو اندېښنو او د دې مسلې چې هغوی د زده کړو چانس ولري پر یقیني کېدو خبرې سوي دي. په خپله امیری چې اکثره وخت په خپله ایکس پاڼه کې د دغو کتنو خبرونه خپروي، تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک وړم ورځو وویل چې د دوحې په غونډه کې به د دوی لومړیتوب پر بشري او د ښځو پر حقونو راڅرخي. په دې غونډه کې چې ټاکل سوی د جون میاشتې پر دیرشمه جوړه سي او دوې ورځې دوام وکړي، طالبانو ته هم پکې د ګډون بلنه ورکول سوي، خو تر اوسه په دې اړه چې آیا دوی په دې غونډه کې ګډون کوي که نه رسمن کوم اعلان نه دی سوی. د پاکستان پوز ادعا کوي چې د ترهګرۍ هغو پیښو ته جدي اندېښنه لري چې په وینا یې د افغانستان په خاوره کې پلانیږي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو له دفتره نن پنجشنبه په یوه خپره سوې خبرپاڼې کې ویل سوي چې په هغه غونډه کې چې پرون چهارشنبه په راولپنډي کې د پوز د مشر جنرال سید آصف منیر په مشرۍ جوړه سوې وه، وویل سول چې د پاکستان وسلوال مخالفان په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو او بېګنا ملکیانو په نښه کولو لپاره د افغانستان خاوره کاروي. د پاکستان د پوز د دې ادعا په اړه د طالبانو حکومت تر اوسه تازه عکس العمل نه دی ښوولی، خو تر دې مخکې په کراتو کراتو دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو تمه لري طالبان د یوه ټولګډونو حکومت د جوړولو په ګډون ټولې هغه ژمنې پر ځای کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال اندری رودینکو نن پنجشنبه په مسکو کې په یوه غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د روسیې لخوا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د دوی لخوا د یوه ټولګډونو حکومت د جوړولو شرط پر خپل حال پاتې دی، وویل موږ دا مسئله له هیڅ شي سره نه تړو، خو هیله من یو چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې پر ځای کړي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي رودینکو د روسیې د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه د طالبانو د لرې کولو د وړاندیز په اړه وویل چې د افغانستان په اړه د روسیې په ټوله پالیسي کې بدلون نه دی راغلی، خو د دې کار هدف دا دی چې طالبانو ته له نړیوالې ټولنې سره د نور تعامل زمینه برابره سي. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي، خو د روسیې د ولسمشر په ګډون د دې هېواد د جګپوړو چارواکو په وروستیو کې ویلي چې د تروریستي سازمانونو لیست څخه د طالبانو پر لرې کولو غور کوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن سبا او بل سبا د افغانستان د سیندي حوزو په ځینو ځایونو کې د اوبو کچې د لوړوالي او سیلابونو د بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس راپور له مخې دې وزارت په یو اطلاعیه کې ویلي چې د دغو ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو پر ډیر اټکل په پنج آمو او کابل سیندي حوزو کې سوی. له خبرپاڼې سره سم د سیلابونو بهیدلو او اوبو د کچې لوړوالي په ځانګړې توګه د بدخشان، تالقان، بغلان، پنجشیر، غور، کنړ او لغمان سیندونو پر لاره او د دې سیمو د ځینو ځایونو په خوړونو کې سته. د دغو سیندي حوزو په غاړو کې له استوګنو کسانو غوښتنه سوې چې د ځان او د خپلو کورنیو د ساتنې لپاره د له احتیاط څخه کار واخلي. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوز له مصر سره پر پوله د غزې د یوه ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړ، د غزې تړنګ د جنوبي شهر رفح اوسیدونکو نن ویلي چې تېره شپه په سیمې کې د سختو بریدونو شاهدان وو. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل د پوز ویاند دانیل هګار ویلي چې د اسرائیل هغه تنګه سرحدي سیمه تر کنټرول لاندې راوستلې چې شاوخوا 40 تونلونه پکې موندل سوي دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونه وایي چې نن یې د روسیې څو بې پیلوټه الوتکې او میزایل ختم کړل چې د اوکراین په څو سیمو کې پوځي او ملکي تاسیسات د بریدونو لپاره په نښه کړي وو. د دغو ځواکونو په ټلګرام کې په یوه بیان کې ویل سوي چې 2 بې پیلوټه الوتکې او 9 توغندي د خمیل نیتسکي، د نیپرو پیتروفسک، چیرکاسي، کیروهارت، زاپوریژا، ادویسا، خیرسون، کیف او وینیتسیا سیمو د پاس را غورځولی دي. په عین حال کې د خارکیف شاروال ایهور تیرکوف ویلي چې تېره شپه د دې ښار په شمال ختیځ کې د روسیې لخوا یوازې 15 کیلومتر واټن لري. د روسي د توپچی په بریدونو کې د غازو د نلي کې په شمول مهم تاسیسات زیانمن شوي. خبرونه مو د مازیګر د څلور بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه لنډې خبري برخې ته ورزو. ملګری ملتونه وایي د دوحې درېمې غونډې په اجنډا کې به د بشري حقونو او د ښځو حقونو مسلې ته لومړیتوب ورکول سي. سنا کاکړه نور تفصیل.
ملګری ملتونه وایي د دوحې په درېمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تازه په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي، ځکه چې د ده په وینا دوی اوس مهال په افغانستان کې واکمنان دي. دوجاریک ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه پر طالبانو پرله پسې فشارونو ته دوام ورکوي څو د ښځو او نجونو هغه حقونه تامین کړي چې دوی ترې بې برخې دي.
موږ د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته ځینې استازي رابللي تر څو د افغانستان پر وضعیت د نړۍ چلند کې روڼتیا او همغږي رامنځته شي. د بشري حقونو نجونو او ښځو په اړه بحثونه د خبرو اترو په لومړي سر کې ځای لري.
ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د جون له دشمې څخه د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دوی حکومت د دوحې په درېمه ناسته کې د ګډون لپاره خپل استازي ټاکلي او انتظار باسي چې د دې ناستې د اجنډا بشپړ جزئیات له ملګرو ملتونو څخه ترلاسه کړي او بیا وروستۍ پریکړه وکړي. د هغې لامیې له مخې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل د چهارشنبې په ورځ یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې. د یاد وزارت د درېم سیاسي ریاست د رئیس ذاکر جلالي په حواله ادا شوې چې دا ځل د دوحې د درېمې ناستې په اجنډا کې مثبت بدلون راغلی دی. د دې اعلامیې په دوام کې که څه هم د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړه چې ملګري ملتونه یې د دوحې د درېمې غونډې د اجنډا مهم لومړیتوبونه بولي څه نه دي ویل شوي، خو پکې راغلی چې جلالي په کابل کې د یادې غونډې د اجنډا د بیا کتنې په موخه په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د دوحې په غونډه کې د بحث اصلي موضوعات به مالي او بانکي وضعیت، د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه، د بزګرانو لپاره د بدیل معیشت، د خصوصي سکتور وده او د اقلیم بدلون وي. د طالبانو حکومت د تیر کال په مې او د روان کال په فبروري میاشت کې د دوحې په لومړۍ او دوهمه ناسته کې د دوی د غوښتنو د نه پوره کېدو له امله ګډون ونه کړ. یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې ټینګار کوي چې د ښځو د حقونو د بشپړ تامین په اړه بس باید د دوحې د غونډې د اجنډا یوه برخه وي او په دې اړه باید عملي اقدامات وشي. په کابل کې یوې ښځې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
به خاطر از کما یک زن هستیم حق کار ندارم.
موږ د دې لپاره چې ښځې یو د کار کولو حق نه لرو، د زده کړې حق نه لرو، د دې توان به څوک ورکړي؟ آیا د دې توان ملګري ملتونه ورکوي چې په هر غونډه کې یې یادوي، په اعلامیه کې یې یادوي، خو ولې یې نه عملي کوي؟ باید عملي اقدام وشي.
چرا عملي نه میکنن؟ باید عملي صورت بگیره.
دغه شان د ښځو د حقونو یوې فعالې دنیا صافي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
باید افغان ښځو غږ واوریدل سي او جدي ونیول سي. باید د افغانستان راتلونکي ټولو نړیوالو ته جدي ووسي.
د طالبان حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو په پوهنتونونو کې د هغوی پر زده کړو او په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
په اصل کې چې اسرائیل له مصر سره پر پوله د یو مهم ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکوي، د پولې ته څیرمه د رافشار اوسیدونکو د سختو نشوتو خبر ورکوي. دا هم تفصیل
ورسله هغه چې د اسرائیل پاوز له مصر سره پر پوله د غزې دی او ستراتیژیک کوریدور د نیولو خبر ورکړ. د غزې ترانګ د جنوبي ښار رفح اوسیدونکو نن وویل چې تیر شپه په سیمه کې سختو بریدونو شاهدانو. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د پاوز ویان دانیل هاګاری وویل چې اسرائیل هغه تنګ سرحدي سیمه تر کنټرول لاندې راوسته چې شاوخوا شل تونلونه پکې موندل شوي دي. د اسرائیل یو پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوشیټد پرس اژانس ته ویلي چې ډیر تونلونه دوی ته معلوم نه وو هم دوه اتیا لارې موندلې چې دغه تونلونو سره وصل دي. هغه همدارنګ ویلي چې مصر ته پر دغه کوریډور د کنټرول په اړه هم خبر ورکړی. هغه هیواد چې خپلې پولې ته نږدې په رفح ښار کې د اسرائیل پراخو پوځي عملیاتو سره سخت مخالفت ښودلی دی. قاهره تر اوسه د اسرائیل د پوځ دغه وروستي اعلان په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د راپور له مخې په سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو دغه وروستی پرمختګ ښایي د اسرائیل او مصر په اړیکو کې کړکېچ لا زیات کړي. فرانس پرس خبری آژانس د مصر د دولتي آژانس القاهره په حواله ویلي اسرائیل د تونلونو اعداد دې لپاره کوي چې په رفح کې خپل عملیات توجیه کړي. مصری چارواکو ویلي چې د اسرائیل لخوا د فلادلفیا کوریډور نیول کېدل به د سولې له هغه تړون څخه سرغړونه وانګیرل شي چې په 1999 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی دی. د اسوشیټد پرس خبری آژانس راپور له مخې اسرائیل پر رفح کې د پوځي عملیاتو په پرمخ وړلو سره غواړي د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګرې ډله بولي وروستي وسله والو هم دې ډلې ته قاچاقي تونلونه له منځه یوسي. اسرائیل په سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د وروستي پرمختګ خبر داسې مهال ورکوي چې په غزه کې عیني شاهدانو نن پنجشنبه د رفح په مرکزي او لویدیځو سیمو کې د نښتو راپورونه ورکړي دي. دوی ویلي اسرائیلي ځواکونو د ښار په ختیځو برخو کې چې د مئی په 8 نیټه پرې یرغل پیل کړی و یو شمېر ودانۍ ویجاړې کړي دي. په دغو نښتو کې تر اوسه د مرګ ژوبلو راپورونه نه دي ورکړل شوي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې کله چې په رفح کې د اسرائیل پوځي عملیات پیل شوي د ملګرو ملتونو په وینا د دې سیمې د 1.4 میلیونه دونکو له ډلې چې ډېرې په غزه کې د جګړو له امله په دې سیمه کې پناه اخیستې شاوخوا 1 میلیون کسان له سیمې وتلې دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاس زمل علي بشیرم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوي. نن پر دې موضوع خبري کوي چې په افغان ټولنه کې ولی یوه شذینه کوچنیتا یا د چاپکور کې چنجلې زیږي هغه ته خلک نه خوشاله کیږي او نه غواړي چې اولاد یې شذینه وزیږي بلکې خلک غواړي چې ډیر نارینه اولادونه ولري. د دغه لاملونو په ولټونن پر دې بحث وکړو چې څنګه د هل لارې پیدا کېداسې چې په ټولنه کې د انجلی او د هلک دواړو وجود عادي سي او د دوی حقونه برابر سي چې خلک د انجلی د شذینه اولاد څخه بیره ونه لري یا ور باندې پریشان ونه اوسي. پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره را سره اغلی تورپیکی مومند، اغلی رابیا ستانکزی او اغلی زاهد فیضان ګډون کوي. او ریدونکو تاسو هم کولای سي چې زموږ سره په دې روانه کې برخه واخلې او زموږ سره تماس ونیسي. موږ به بیرته زنګ در پسې ووهو. پر دغه شمیره باندې زنګ را ووهي 00420221240401. دا د تلیفون شمیره ده او د واتس اپ شمیره ده 00420023008111. پر دغه شمیره باندې موږ ته زنګ را ووهي، موږ به ستاسو نظرونه هم په دې خبرونه کې شامل کړو. اوس هم د خبرونی لومړی میلمنه اغلی زاهده فیضان لمر سره وصل سوی ده د تلیفون لاره ل استودیو سره. اغلی فیضان، اول خو مننه کوم چې تاسو وخت و استیو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوی. په دې برخه کې که تاسو راته وایئ چې تاسو د شوډو سره کار کوی، د ډاکټر په توګه باندې تاسو شای سلګونو یا ک مبالغه ونه کم زرګونو شته به تاسو لیدلې وي چې د دوی سره د لږې په برخه کې تاسو مرسته کوي. تاسو د خپل سترګو لیدلې حال کز موږ سره شریک کړئ. کله چې تاسو د شذو تداوی کوي، آیا دا ستاسو مدر سترګو سوي دي چې خلک د انجلۍ اولاد په زیږې دو باندې خپګان شي؟
السلام علیکم.
بله، وعلیکم السلام. تاسو ژغ مشترک مهرباني.
سلام نن کې هلي تاسو ته درنه مېلمانی خويندو ته او ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام نن کې هلي وړاندې کوم. البته دا اخیری سوال کې یو ځل بیا راته تکرار کړل کته وصل شوی وو.
ما ویل مال تاسو کې د خپل کار په جریان کې دا داس خلکو سره مخامخ سی ویاست چې پر شذینه اولاد باندې د خپګان څرګندونه کړې ده؟
بالکل، هو په افغانستان کې خو بالکل دا مروج غني چې چیرته جن انجونی پیدا شي ډېر زیات خپګان اظهار کوي، او کور کې زوی پیدا شي نو هغه لپاره د افتخار ځای او خوشحالي اظهار کوي. نو دا خو موږ تاسو ته ډیران یو بل برنامه کې هم موږ شریک کړو چې دا ما حق دې سوالو نو انجن ته دومره ارزښت ما هغه وخت کې ویلی چې د کله چې یو مور حمل اخلي د حمل نونی ساتر درزن تر پای پورې انجن ته هغه سي حقونه او حقوق نه ورکول کیږي همدې د وجې نه زیات هلکانو ته ترجیح ورکول کیږي په اجتماع کې په ټولو برخو کې زیات هلکان ته ترجیح ورکول کیږي انجنو ته داسې خاص ښه ترجیح نه ورکول کیږي او نه انجنو ته داسې په ښه سترګه باندې کتل
کیږي
زمونږ نه ده جنۍ د بل چا ده د بل کور نه ده هلک چې دی زمونږ ملاتړ دی زمونږ د ملا تیر دی په دښمنۍ او په سنګر کې مونږ سره یو ځای وي
ش اغلی فیضان تاسو د خپل سترګو لیدلې حال کرا سره شریک کی دا سی کومې کیسې تاسو لیدلې دي چې کله د چا شدینه اولاد پیدا سوی او دوی خپسوی ور باندې
ډیر زیات یعنی په سلګونو په زرګونو زل مېندې ما په شفاخانو کې خپل د دندې په وخت کې لیدلې دي چې ډېرې مورګانې کله چې د معاینات په وخت کې حالت وی کورنۍ خوشحالي چې جلی وي حتی کې ما سره دا موضوع شریک شوی دی چې زه کور ته لاړ شم ډاکټر صاحب زما خاوند خو به ماته داسې بد رد وایي زما کورنۍ خو به ماته ډېر سپک وایي که زه وایم چې زما په خېټه کې جلی دی یعنی ډېرې یو نه مونږ او اکثر چې کله جنکۍ ته ولود کېږي هم په شپخانو کې وایي ورکې کوي دا جلی پیدا شول نو هغه مور ته هېڅ داسې درناوي او احترام نظر نه کتل کېږي زما د سترګو لیدل حال دی یو کورنۍ وه چې درې لورګانې پیدا شوې وې او څه څلورم لور کې اته کې خاونې ورته ویلي وو چې بس نور کدا ځل کې لور راوړم نو ته بس دا خپل پلار کړه به دي نو اکثر دغه مسایل ډېر زیات دي
اغلی فیضان ستاسو د خبرو جریان کې ځینی پښتني راپورته کیږي چې کدا چې د همدغه بحث پر وخت باندې پر مهالي موږ نور هم وڅېړو دغه برخه کې تاسو ویل چې خلک خپکیږي او یو کیسه تاسو وکړه چې یو سړی خپل میرمنې ته ویل چې ته به د پلار کار ځکه کدی بل لور وزېرول نو دا خو د شذې ایڅ په د شذې کار نه دی پاغه کې دغه شذې باید و د دې سړی څخه څه وي تاسو په نظر آیا دا څه نوای چې د دې سړی څخه اولاد پیدا کیږي یعنی د اولاد جنسیت خو په نارینه پورې تړاو لري د دې پر ځای چې دا ښځه خپاسه چورتو وي چې زما ولې ګرد لونې زیږي دای ورته خپاتې
اکثر دا خو د څه دی ادم یا غاهی دی د تعلیم نشواله دی د خلکو نه پوهی دی چې دومره بیا پویدل نو بیا د افغانستان دومره ولې خرابیدل ولې بیا تر رسیدل ولې په اندغه څو ځله موږ تاسو دغه مصايب او د خزو د حقوقو په برخه کې خبري وکړلې لکه دغه مسایل موږ او چېړل د مهر د میراث د واده په برخه کې د کور د ژوند په برخه کې جنې د پلار په کور کې په کوم حال کې د خاوند په کور کې په کوم وضعیت کې د کله چې زړه شي په کوم وضعیت کې نو دا خپل ادم یا غاهی د دیو د دیو ته علمیت ته او دغه شی د خزه حق او د معاشم حق او د اولادونو حق او د خاون حق د زوی حق د لور حق دا ورته واضح نه ده د جهالت د جهل د وجه نه دا خبره کیږي کچرته دا خو ایدل چې په اسلام کې دا خبره د دغه کې انانات او کلچر کې دغه سم موجود نه وي به کله هم وای چې جلې زما د کور نه د بل د کور د ماته څه فائدہ ده او کزوی شنو کوم زو د خمنی او کوم زما زامن د دې چې ما سره په څنګه کې ولاړ ما سره په څنګه کې ولاړ زما ملاتړ به زما په سر ننګ کوي غیرت کوي همدغه مسایل دي
مننه زه به بیرته تاسو ته راسم غلی فیضان ورسته دغه پښتنه هم درڅ کوم چې د جنسیت په تعین کې د بیولوژي د نگاه څخه که تاسو بیا زموږ اوریدونکو ته دغه تشریح کوي چې څنګه یو نارینه اولاد په دې پورې تړاو لري چې د پلار د خواڅ خې کوم کروموزوم راغلي دي دا نه چې د مور د خواڅ خې ځکه چې د مور کروموزوم د شزی او د نارینه د پاره امغه یي بدلی جن خو د نارینه د خوات خچ کوم کروموزوم ورسی داغه کوچنی جنسیت یعنی دا برابر معلوموي چې آیا دا کوچنی به نارینه وي که به شزوي دا په پلار پورې تړاو لري. په دې اړه به وروسته تاسو څخه واورم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریده. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی رابعه ستانکزی له موږ سره وصل شوې ده. مننه اغلی ستانکزی چې تاسو وخت وایستي او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. په لومړي سر کې تاسو څخه دا پوښتنه کوم چې د افغان ټولنه کې تاسو دا ډول کیسې اوریدلې دي یا لیدلې دي چې کده چا ښځینه اولاد زیږیدلې او دی ور باندې د خپګان احساس کړی وي؟
مننه، سلامونه تاسو د تاسو ملمنه او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه چې ډیره مهمه موضوع مو راخسته ده. بالکل، کاملا زه په افغانستان کې پیدا شوې او لویه شوې یم. ټولنه کې هم کاملا د غوسو برخوردونو څخه ما عملا لیدلې چې خلکو کره بلور پیدا کېدل، نو عملا ښځې سره به یې رویه بدله سول ده. ورته ویلې به چې یعنی څنګه د لور وزېږوله، والې د لور زېږولې ده. خصوصا په ولایاتو کې، په ټول افغانستان کې ده. دا که مونږ ووایو چې په جنوب کې ده، په شمال کې ده، نه، دا غلطه خبره ده. په ټول افغانستان کې نارینه ته په خاص سترګه کتل کېږي. کومه ښځه چې زوی زېږي، تر هغې ښځې پورې چې لور زېږي، په بعد کمه سترګه ورته کتل کېږي. دا بیخي علنی ده. خو که مونږ دغه بس اړه و چې دا مسلمانۍ پورې تړو، نه، دا کاملا غلطه خبره ده. او دا په رواج پورې، په دغه د ژوند کچې پورې تړاو لري، ځکه چې هلته نارینه ډېر کار کوي. نارینه د پلار کره پاتې کېږي، میراث ورکول کېږي، او دغه شیان په نظر کې نیول کېږي، نو ځکه نارینه ته ترجیحات ورکول کېږي.
ډیر مننه اغلی. تاسو یو ځینو شوټو کو ته اشاره وکړه، زه به بیرته بیا پر همدغه برخه باندې تاسو ته راسم او د نور میلمنو څخه به هم واورو. اوس به اوریدونکو ته ووایم چې دوی موږ ته هم زنګ راوهي. اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 00420221124601. که تاسو پر دې شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ در ووهو. اوس هم ښاغلی جلالو فوای چې موږ سره یو اوریدونکو دی، اول باغ را واخلم. مهرباني وکي، ازادي رادیو ده. بلې، ستاسو ژغ موږ ته راځي. مهرباني وکي. بلې، کته تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ؟ مهرباني.
بلې، ملالی بشیر ما زه غواړم.
ستاسو ژغ راځي. قاری صاحب پښتون، زموږ دایمي اوریدونکو، مننه چې تاسو زنګ راوالی دی. تاسو د نن ورځې د خبرونې په اړه باندې څه ویل غواړئ؟ قاری صاحب، په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې د اسلام له نگاه څخه د نجلۍ په اړه باندې څه ویل سوي دي په قرآن او په سنت کې.
بس نو وخت راکړئ چې یو څو خبرې درته وکړم.
ولې نه، مهرباني.
ملالی، خبره داسې ده چې په صدر کې د اسلام چې اسلام مابین ته نه و راغلی، یعنې 1450 کاله مخکې، په دنیا کې داسې جهالت چې را اوسنی جهالت به اریان ورته پاتېدی، خلکو دا خپلې نوړې ژوندۍ ښخولی په مځکه کې، یعنې پر لور بیا داسې خفقان څرګندوي چې نوړې بیا ژوندۍ ښخولی. دا قرآني مسله ده. ایم شکو علی هور ام یدسه فی تراب علی ساعة ما یحکمون. نو بله خبره دا ده چې کله چې به ښځې ته یو تکلیف پېښ شو د بني اسرائیلو په وخت کې، یعنې زموږ اسلام نه و راغلی، زموږ محمدي دین نه و، کله چې به ښځې ته یو تکلیف پېښ شو، دا ماواره تکلیف، بیا به د جسودو سره خبرې هم نه کېدلې، د لاس ډوډۍ دې هم نه خوړه کېدله، او دوی به داسې یو په یو کوټه کې په یو ځای کې اسېدلې چې لکه زندان غوندې، تر څو چې دا تکلیف نه وای تېر شوی، د ښځو سره نه خبرې کېدلې، نه د لاس ډوډۍ خوړه کېده، نه د لاس اوبه چا اخیستلې، نه خبرې ورسره کېدلې. د یو زنداني شکر یې درلودې. اما الحمدلله، ثم الحمدلله، وخت چې دین مقدس اسلام دا باغیرت شریعت چې مابین ته راغی، خدای تعالی ښځې ته یو ډېر لوړ مقام ورکوي. هغه مقام چې رسول علیه السلام وایي الصلات وما ملكت ايمانكم، په اخره کې د نفس خطو د رسول عليه السلام. کچیر موږ د اسلام وپیژنو په ملالۍ او د اسلام سره سم تعریف وکړو، رسول عليه السلام په اخر کې د زکندن د اخر وخت ویله، یل ای خلقو المنکر تیر کوي، او بل خپل تر لاس لاندې خلقو سره لکه مینځي لکه غلامان، او هغه کسان چې ستاسو د کور شدیدی د اخو ته چې ژوند زندگی کوي او عاشروهنه بالمعروف دا د اسلام خوبایي د خوره کې اما اوس رالو حساب ته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره کوي دا بل درته وایم بر نظر ورکم وای نن چې په کور کې جیږي الله ته یو رحمت راځي او صدقه یو چا په کور کې پیدا کیږي هغه ته په هغه کور باندې دوه رحمت راځي په خاطر د دې چې دا عجز ده دا مظلوم کشر دی او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره په دې خاطر وکړه چې خلک پر د دې سره مینه ولري دا یو مور ده دا یو خور ده دا یو میرمن ده دا یو لور ده نو په دې خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم پر دې خبره باندې تاکید کړی اوس برا سم نظر ته ما غوړې
بلې اوس تاسو ژغ مشترک دی مهرباني خبر ته دوام ورکړي
او دا چې ولې مور ده اسلام سم نه تعریفو دا چې ولې د مور ده اسلام سه حقيقي ګټه نه اخو خوره کې دا ګناه د دین د اسلام نه ده ته یو مسلمان څه دی الحمدلله موږ یو مسلمان نه یو تاسو سره غږیږم دا چې ولې موږ د اسلام څخه سم تعریف نه کوو دا د اسلام او د دین ګناه نه ده مسلمانۍ به ذات خود عیب نه داره هر عیب احساس تر مسلمانۍ ایمان اسلام به ذات خود عیب نه داره نو معنا دا ده چې موږ د اسلام سم تعریف نه دی کړی دا چې ولې څه ضرورت کیږي ولې څه ته په کورنۍ کې په حقارت کتل کیږي دا اسلام مور د خپل کور نه د سوی دا پوچ رواجات او خرافات او دغه پوچ مکوری چې مست د پلارو د نکانو د نکګانو صفات ریبات روسه پوری دغه پوچ د تر اوس پر مول باندې چې می دي او هغه رواجات او خرافات چې پر مول باندې اچندې ته وګورسه خلک یې سوالي په علی متعلم نشته پدې خبرې ته په نظر کې دا د بل د کور د سبب بل ودی د دې سره سبب د ځاخې پزما سیمه راځي زوی خو ما خپل وارث دی ما میراث بر دی د سبا کور ودانې شته د بل کور او بعضی خلک بیا چې با سواد هم دي هغه بیا څه کوي هغه بیا وایي زوی دې قاضي شي زوی دې سارندوال شي زوی دې مامور شي زوی دې وزیر شي او مالور خو نه دغه دبل د کور دی یا د کور یا د ګور دغه واجب په مشکې حکیم دي دا څنګه کېدلای شي چې ورک شي
ډیر مننه
دا چې کېدلای شي منالي تر څو چې هر سړی خپل په کور کې اصلاحات راولي پلار او زوی دا مفکوره ورکړي چې دا خور د ستا کومک ته اړتیا لري چې تر څو چې ته ما اولاد دا خور دا زما لور مخ اولاد ده و دې ته بعد اول زه د شبکات په نظر وګورم او زوی ته اګاهي ورکول شي د مسؤلیت د علما و دې چې خلکو ته اګاهي ورکي د ښځې مقام او خلکو ته وشي څلرم مسؤلیت ته د دې رو اساس او حکما و دې چې خلکو ته اګاهي ورکي نو دا د اصلاحات راوړ کېدای شي
ډیر ډیر مننه ستاسو نظر مو هم واخستی او زموږ اوریدونکو به ستاسو د معلوماتو څخه هم ګټه پورته کړي وي چې تاسو سره شریک کړل اوس هم یو بل اوریدونکو را سره دی ول بدوی را واخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
منالې تشکر خور سلام تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې شبای صاحب له هغه تعلیم خورګان د فلمن ولایت څخه
وعلیکم سلام اتل صاحب ډیر مننه چې تاسو زنګ راووه د نن ورځې د خبرونی پر موضوع باندې تاسو څه ویل غواړي تاسو په خپل سترګو لیدلی حالم کرا سره شریک کی تاسو داسې خلک لیدلی دی کورنۍ چې نه غواړي چې جونې په کور کې وزېږي
مننه الله دې قدر وکړم راځي بشیر خور بالکل دا موږ خپل سترګو لیدلی د خورجان یعنی یو ځای نه مثال تر لاس ځای ملادر لیدلی د خورجان دغه کریم احمد علي پښتون صاحب چې شایسته خبرې وکړ سلامونه ډیر ډیر وته ما خورجان دا چې دی خورجان دا یو عامه په حوی ته د خلک ضرورت لري خورجان دا چې موږ وایو چې مثال د خبرې شونځي د خلاصي مثال د شونځي د څنګه د دیني مدرسې هم خورجان خلاصي د دیني مدرسو ته چې دی ملالي بشیر خور ضرورت سره مثال کناري نه یو کوشش نه یو مثال دغه شونځي ته ضرورت خورجان بعد د خلک ته عامه په حوی د لاسه کې او بل په ورسنۍ کې ملالي بشیر خور ما خدا سي بار دل چې مثال خورجان ملمنه کړو په ورسنۍ کې بار پښتنه دغه سبوسو د مثال د خبرې ساسره څنګه چلن کیږي اغه خور په خدای خلکو ته جناب او سمراري بشیر خور یاني راځي خبرې وکړي ول زم مثال د خبرې دغه کې ومه په درملتون کې ومه کوم وخت مثال د خبرې لازمه خاون خبر شو کتاب مثال د خبرې انجنیر اوري د ول ولا کې کوته لا دی ول مې مثال نه درځم ول ته چیرې مثال الک دې راځي و د خیر بل مټر در ول مې یعنی په مټر کې درا ول مې خور جان دا مثال یو بدبخت خبر دی چې څوک کې لورن د خدای پاک جل جلاله یو نعمت زم د خدای پاک جل جلاله یو نعمت خور جان نو بعد دې په مابین کې فرق ونی شي او لکه مخکې ما اشاره وکړه خور جان دا دینی تعلیمات تګرد لري تاسو خوځانی بعد د دینی مدارس مثال د خبرې د شونځي ترڅنګ خلاص خوځانی شونځي خلاصي داخله ګټه ما هوای ته لاس کوم علي بشیر خور
ډېر مننه اتل صاحب تاسو نظر مهم واخیستی او تاسو شو خبرو ته اشاره وکړه اوس هم یو بل اوریدونکو دی اول به دویره واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده بلې تاسو ته
السلام
علیکم وعلیکم السلام تاسو خپل نوم او د کوم ځای څخه مو زنګ راو علي دي
تاسو د ایمي همکار راځي توخې د زابل ولایت شاجول او د سوالي ستاسو سره پایلې کې کوم تاسو او ملمنو او ټول او دونکو ته نیکی هله او احترامات وړاندې کوم
تو حساب ډیر مننه چې تاسو زنګ راو علي دي او وعلیکم السلام د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څراته وایست او دغه که تاسو خپل د سترګو لیدلې حال هم راته وایست چې آیا داس خلک تاسو لیدلې دي چې په کور باندې انجلې زیږیدلې بیا دوی ور باندې د خپګان احساس کړي بلکې خوشاله سوي نه
بلې او ریدم کولی شو نظرونه ورکړو کورې ودان علمي وو سینسی و سیاسی تا هر معنا بندی نو رختی هم لکه اولیدون کسی و ویل شد خوی و داسی چوک کسی اغاز مور خور مور لور انرور ورندار دادی نو رختی هم دا یو داشی سی قشر دا یو داشی پوله ندن سی در اکثر دا وقتو خو دی ما تحت دی دا کسی دا ناری نو تر سلطلان دی دی نو خانخا د هر انسان سره باید سړی شو کی خاصتا د شذو سره خو دی خینه کی په کار ده لکه څنګه چې پښتون څا وویل چې د شذو سره وزیرانی جوړ کړی دی مطلب سره وړاندې جوړ کړی دی خو هم نه لري نه وځه خو د شذو زخه رسکیم نشته اوس دلته زموږ په وطن کې علما دي لا یان دي دا دی خډیر دي خو شذو لا دی کم پیدا کیږي دا خدای واځه د سپکټ پلار ول ور پر واخی او شګرانه پر او په خرڅ کې بیا یو درې څلور ځو ته کالی ور کې دانو پر دی احسان اچي وای بابا دا سی کور دا کې دا سی کالی در کړو نو دا بل کور ته ورولي هغه په کور کې ډیر تر جبر او تر ستم لاندې پر هغه باندې شزغ نه کیږي د پلار کرې ته شپونه تریز دی په غرونو ورکی پوچورته وای نو دا شکار نه ده نو دا چې تعالی ما پښتنه وکول چې دا څوک ستاسو هغه په شوزه کې ګوره اول لو خبره دا د زموږ په وطن کې په خوا دود او دستور او عنعنه و تقریبا وسه هم یو څه ستا چې زوی به پیدا شي پر دې زوی باندې وار له واره ټکان کېدو د مرمۍ ټکان بو نو به ټول خلک خبر وو نو ول د پلانې زوی زو کړی ده بعد لا غضب بیا مبارکی وی نشرب پروکی ویل کدا حتی چابو سهلال کی د سملونو بو نشری به وی نشرا یو رقم شیرونو او جوسی او په دې نو پوری خاص لور باندې هیڅ شی هم نو وسته نه پخواو نو زموږ په قربانو کې یو داسې قرب ما ولیدای خیر من بنا خم پخواو زکچنی و نو دا هغه لور زو کړي و زوې نو دا دې شپ په سړی هم ول د خپل شته زه خط تقریبا یو میاس مرور وو او کاول لورځه غوړل ده نو دا یو دا شی کار ده چې د الله له امر سره هم مخالفت او د انسانيت هم مخالفت خدای الله تقدر دې په اراده خو نو چې دا یو وزیري یا زوی وزیري دا خدای تعالی ورکړو نو دا زه په خپل د دې عيني شاهد یم ولو کده دې په خواو نو شدی باید مستعجل ته بوزو وس الحمدلله د دې پر مخ د نیمه مدارس وسوسته هم پراختیا او موږ د دې طرفدار هم یو تاسو ته په وار وارم ویل دي چې په شریعي او اسلامي چوکاټ کې د نننه د شذو مکاتب مو بالکل طرفداري استخلاص او مدارس هو سم خلاص سره هغه د فارم شذو خیر خو علم د دیني او ساينسي دواړه ضرورت دي نو باید د دې پر مخ د علوم او د سبقانو دروازې پرانستل شي او خلاص شي نو خدای دې وکړي چې له شذو سره څوک بد وضعیت ونه کوي نو دا یو ډېر ښه کار ده او د محترمې میرمنې څخه مې دا پوښتنه ده چې د بازارو شذې خو بیا هم نسبتا څه باسي واده دي مکتب ویلې یا شپږ سمته دغه په ساراو کې چې شذې دي په دغو د پاره دي څه پیام لري د دې سره څنګه چلن وسی او دې څه وکړي مننه
ډیر مننه تو خسر ستاسو نظر مو هم واخستې شو خبر ته اشاره وکړه سلامت اوسې یو بل اوریدونکو برا واخلو بیا به ملمنو ته ورسو مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم سلام که تاسو خپل نوم یادول غواړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوالې دي
محمد صادق هم د کندهار ولایت څخه
صادق صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهه د نن ورځې د خبرونی په اړه باندې کې پښتنه درڅو کوم موضوع د دې موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر لري او د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړي چې په شاوخوا په کندهار ولایت کې څه ډول وضعیت دی کله چې یو انجلۍ په یو کور کې وزېږي آیا خلک د خپګان احساس کوي که خوشاله کیږي
اول خو تاسو او استاذ زادادی رادیو ټوله اوریدونکو سلامونه وایم بعضی کورنۍ دغه څه دي چې پارک کې د اولادو د انجلۍ پارک کې بعضی بیا پارک نه کوي خو حقوق یې ډېر کم دي که موږ څه فکر وو لکه زوی ته حق ورکول کیږي او لور انجلۍ ته حق نه ورکول کیږي د شرایط په دغه کې نو لکه تر کم شي اولاد د نارینه یې که څه دواړه حق لري اتمه په بڅنۍ کې اوس دا به هیڅ کوم د چې الک او زید حق ورکول کیږي او انجلۍ ته د سره کې حق نه ورکول کیږي دا ذات څه څنګه او ته کته کیږي کنه انجلۍ نو دا الک ډیر راځي دا خو د بل کور ته زی بای شي هغه هم دا قدر حق وي څه کار خو چې دا هغه نه څور کول کیږي نو په دغه یو زمو په موږ په پښنو کې دا ډیر کمزوري ستا
ډېر ډېر مننه ستاسو نظر مو هم واخیستی سلامت اوسئ اوس هم ورځو خپل ملمنو ته او ځینې نورې پښتنې چې مطرح کیږي د هغه په اړه باندې به د دوی څخه واورو ستاسو څخه زما بل پښتنه دغه د اغلی بلې اغلی فیضان تاسو زموږ سره یاست بلې که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ چې داس ځای ته سي چې موږ ژغ تاسو ته درسي او تاسو ژغ موږ ته راسي زه به بیرته تاسو ته راسم په یو څو شیبو کې زه به د موږ د دوهمې میلمنې څخه پوښتنه وکم د که تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ بله پر اوس هم ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي زه فکر کوم چې دا شبکه کې کوم مشکل دی اغلی ستانکزی ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم بلې و اغلی ستانکزی که تاسو په دې برخه کې ستاسو څخه پوښتنه کوم اول خو به زه غواړم چې ستاسو پام یو ځینو خبرو ته راواړوم قاري صاحب پښتون چې زموږ اورېدونکی دی او ځینو نور اورېدونکو هم د اسلام و دین ته اشاره وکړه دوی ویل چې د اسلام په دین کې راغلی دی چې د دواړو نارینه او ښځینه اولادو حق برابر دی او دواړه اولادونه پر مور او پلار باندې یو شان حق لري او دوی ته باید یو شان مینه او روزنه ورکړي زه به تاسو په مو دې خبرې ته راوړم چې د خدای پاک رسول پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دا خبره دا حدیث چې عبد الله بن عباس روایت کړی دی چې رسول الله مبارک ویلی دی کده چا شځنه ماشومه وسی او هغه ژوندې شخه نکړي او نه سپک کړي او نه پر نارینه اولاد باندې غواره وګنی نو الله تعالی به جنت ته داخل کړي دغه د دې حدیث هغه اخیری برخه چې ولي پکښ راغلی دی چې نارینه اولاد یې غوره ونه غنی دغه کې داس چې موږ په اوسنۍ ټولنه باندې صدق وکړي ځکه چې اوس خو خلک خپل لونی ژوندې نشخوي خو د اخیری برخه د حدیث کې داس چې اوس هم پر موږ باندې د پر اوسنۍ زمانہ باندې صدق کوي په یو بل حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایلی دی چې مور او پلار د خپل لونو سره مهربان وي او ور سره سخاوت وکړي نو دوی به په جنت کې د خدای د رسول محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته دومره نږدې وي لکه د لاس ګوتی چې یو بل ته دی همدارز د رسول الله مبارک له خلیت خیوبل خبره هم راغلی دا چې څوک چې د خپل لونو په خاطر له سختي سره مخامخ سي او صبر وکړي نو د هغه لونی به د او د جهنم د اور ترمنځ پرداسي او لکه څنګه چې ما مخکیم د حضرت عبد الله بن عباس یو حدیث چې د دت څخه روایت شوی دی، دا می ویلی بل حدیث د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت شوی دی چې د ویلی د چې رسول الله مبارک و فرمایل چې څوک چې درې لونی یا هم دومره خويندې و پالي د هغوی شر و زنه وکړي او له هغوی سره ښه چلند وکړي چې دوی لوی سي نو الله تعالی به ورته د جنت ضمانت ورکړي. یو سړی ورڅخه پوښتنه وکړل چې یا رسول الله آیا دا پر دوو باندې هم تطبیق کیږي؟ رسول الله ورته وفرمایل چې و حتی پر دوو باندې هم. د اسلام عالمان وایي چې که خلکو پوښتنه کړې وای چې آیا یوې خور یا یوې لور ته هم، نو رسول الله مبارک به ورته ویلي وای چې حتی یوې ته هم. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د قرآن د نجونو د زیږون پر مهال وژنه ختمه کړه، د نجونو او د هلکانو ترمنځ د برابر حقونو په اړه باندې وویله او ښځو ته یې داسې حقونه ورکړل چې د عالمانو په نظر باندې مخکې په عربه ټولنه کې دا ډول حقونه موجود نه وه، خو د نجونو په اړه ډیری منفي نظریات او چلندونه اوس هم په اسلامي ټولنو کې سته، لکه په افغان ټولنه کې ځینې توپیري چلندونه مخکې یاد شول. دغه د لاملونو په اړه باندې تاسو مخکې دلته یادونه وسو چې خلک داس فکر کوي چې نارینه دوی ته ګټه رسوي او نجلۍ د بل د کور ده، نور هغه کوم لاملونه د تاسو په نظر باندې چې فکر کوي چې خلک شزینه اولاد نه غواړي؟
مننه تاسو ډیر خسته حدیثونه فرمایل او پښتون صاحب هم ډیر خسته خبرې وکړلې. دغه د خبرو په تایید سره چې په اسلام کې ستونزه نشته دی، ستونزه په موږ کې ده. ستونزه دغه ده چې د موږ په ټولنه کې چې نارینه او ته ځکه په درانه سترګه قتل کیږي چې نارینه په کور کې تل پاتې کیږي، نارینه کار کوي، نارینه ګټه راوړي، د ښځې خو هماغه یوه ګټه ده که هماغه اول سر کې یوه ریخار سکړي بیا نو نورې پیسې نشته، هغه پیسې وای بیرته پې لګول کیږي. د ښځې نه دوی ته کوم هغه بل کور ته نه راځي، د پلار کور ته، او د پلار په کور کې چې یو نجلۍ ته په دومره کټه سترګه کتل کیږي نو د بل چا کره موږ نسو توقع نه کیږي چې د بل چا کره عزت لوړ وي. هغوی هم په هماغه سترګه ورته ګوري، ورته وایي چې ته په موږ خرڅه کړې. اوس ښځه په باد کې ورکول کیږي، ښځه په پیسو خرڅیږي، ښځه په بادو کې ورکول کیږي، ښځې ته میراث نه ورکول کیږي، ښځې ته حق نه ورکول کیږي. نو ځکه د ښځې حیثیت په هغه ټولنه کې ټیټ راځي او ټیټه ده، هماسې پاتې کیږي. د دې لپاره لاملونه یې فقر دی، لاملونه یې بې سوادي ده. فقر ده، بې سوادي ده چې په یوه ټولنه کې عامه پوهاوی نه ده سوی. هغه خصوصا بل خصوص په دغه شلو کالونو کې چې یو څه زمینه برابره وه، هېڅکله مرکزي حکومت په دې ونه توانېدل چې هغه متوازن انکشاف په ټول افغانستان کې یو سانته یو شانته تطبیق کړي، معرف ته وده ورکړي، روغتیا برخې ته، سواد برخې ته، د ښځو او د میندو ژوند ته توجه وکړي. اوس که موږ ګورو چې په نورو نړۍ کې ښځو ته یا د ښځو ژوند ته توجه ده، دولتونه په دې باندې پوهیږي چې نارینه فزیکل قوي دي، کار کوي سي، ځکه چې د دوی لغاړي ماشومان نه وي. یو ښځه چې کله یو ماشوم زیږي 15 کاله متواتر دی، ماشوم پالنه څه رقم ته کوي، یعنی د ورځې 8 ساعته 8 ساعته مکمل هغه ماشوم ته تر 3 کلو وخت پي. نو هغه نو وروسته هم دغه مکتب ته اچي کې، یعنی ډیر مسؤلیتونه یې مور ته متوجه کیږي، مور یې پالنه کوي. نو نارینه دغه سي همکاري کله کوي، خصوصا په افغانستان کې نارینه تجارت کوي سي، اقتصادي وضعیت یې ښه. نو په نور دنیا کې ځکه حکومتونه د ښځو خواني سي چې ښځه بیا د ښځو د حقوق ورکوي، ځکه چې حکومت قوي ده او قوي یو قوي سره نه دریږي. نو که د یو قانون هم د یغه نارینه په خوا ودریږي، نو شرایط هم د ژوند د یو سړي ښه وي، نو خو بیا ښځه بیخي کته کیږي، بیخي ضعیفه کیږي. نو ځکه حکومتونه د ښځو په خوا دریږي. د موږ او تاسو متاسفانه چې په نظامونو کې د ښځو لپاره هغه حقوق چې هماغه اسلامي حقوق نه ورکول کیږي، بشري حقوق ویلاڅه کوي. هغه خو لري خبره ده لاملونه هم دا فقطی بی سوادی ده چې په ټولنه کې پات سوې ده او خلکو باندې هم دغه انګیزه ورکول سوې ده چې خزه د پرده کور ده خزه بل کور ته ځي او د مونږ او تاسو ته پات کیږي زړه مو دی ازوی سره ده او د هم دغه زوی چې مونږ ټولوي دا خپل خلکو اوریدلې د خپل نزدې او قربانو دوستانو کورنۍ څخه اوریدلې هم دا خبره کوي لاس ور باندې چورته چې دا غنجلي د خدای لوی نعمت ده وای دا پردی کورته ځي هم دا خبره ده تکي وای دا پردی کورته ځي نو دا پردی کور
یعنی خبره تر اخره پردی را رسیږي چې څومره ګټه ده په یو اولاد کې
بالکل ځکه چې مونږ اوس ټولنه فقیره ټولنه ده په یو کور کې ډیر زیات ماشومان وي اقتصادي کچه بیخي کته وي نو همدغه نه توقع لري په ماشومان سړکونو کې په دالو خارونو کې مونږ تاسو نه ګورو چې ماشومان به دې کار کوي د ماشوم لپاره کوم د محافظت هغه ستا خو نشته ورور پښتنه وکړه چې دا خویندې چې په خارو کې دي او کوم خویندې چې په کلیو لري دښتو کې دي دوی لپاره یا لري سیمو کې دي دوی لپاره د موږ نظر یا پیام څه ده د دوی لپاره پیام چارواکو ته ده د مال خو چې د هغو خلکو لپاره میډیا او علما او د ټولو مسؤلیت ده چې عامه پوهاوی وکړي حکومتونه سي هر حکومت دي هر نظام حاکمي سي ځان ته څوک نظام وایي خلکو ته باید خدمات وړاندې کی خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي کاغه د مدارس له طریقې کاغه د ښوونځي له طریقې په هر طریقه کې خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي سي د خلکو حقوق وروپیژندل سي او قوانين وازه سي قوانين نه نو په خپل سری همدغسي خلک به پر واج مختزي په پوها په علم په اسلام به مختنځي نو ټولنه
ډیره مننه غلی ستانک زیزه بیرته تاسو ته راځم غلی فیضان ستاسو څخه به پوښتنه وکړم موږ ته راپورونه دي زموږ د ازادي راډیو ځینې راپورونه وایي چې کله په افغانستان کې یو شمیر ښځې په دې خبرې سي چې د دوی کوچنۍ راتلونکی کوچنۍ د دوی د کوچنۍ د جنسیت په اړه باندې خبرې سي چې دوی پوسې چې هغه نجلۍ ده نو بیا دوی هغه سخت کوي او هغه کوچنۍ غواړي چې د بینه ولاړ سي یو شمیر د الټراساؤنډ د برخې متخصصینو موږ ته ویلي دي چې دوی تر ډیره هڅه کوي چې ښځو ته یا د کورنۍ غړو ته دا ور ونښیي چې د کوچني جنسیت څه شی دی یعنې د ماشوم جنسیت ورڅخه پټ ساتي په دې خاطر باندې چې دوی بیره لري چې هغه ماشوم یا کوچنۍ چې دی هغه دوی د بینه یو نسي د تر دې مخکې چې هغه زیږېدلی وي ستاسو په نظر باندې یا ستاسو د سترګو د لیدلې حال که تاسو را شریک کړئ چې آیا دغه ستونزه څومره پراخه ده چې ښځې تر فشار د روحي فشار لاندې کیږي کله چې دوی پوسي چې دا کوچنۍ ښځینه اولاد دی نو دوی بیا هغه له منځه وړي او په بله برخه کې که تاسو د خبرو په دوامه برخه کې دا هم زموږ اورېدونکو ته تشریح کړئ چې د ماشوم جنسیت اصلا په پلار پورې تړاو لري او د ښځه په دې پورې هیڅ اړه نه لري چې ماشومې نجلۍ دی که نارینه
البته په پښتني ټولنه کې او په دغه کې کله چې یو مور حامله دار شي نو شفاخانې ته ځي یا کلینیکونو ته ځي او الټراساؤنډ لپاره لاړ شي نو ډېری میندې حامله دار میندې وایي چې لکه کله چې جنسیت معلوم شي وایي چې هلک دی په ډېر خوشحالۍ سره کورنۍ ته وړاندې کیږي چې ډاکټر ورته وایي چې نجلۍ ده هغه وخت کې اکثر ډاکټر ته هم وایي چې یعنی په دې باره کې وایي لکه خواښې مې بیرون ولاړ ده اندروریان مې بیرون ولاړ دي دوی ته مه وایي چې نجلۍ ده بیا به ما سره بده وضه وکړي ډېر زیات تر فشار لاندې ډېر روحي فشار لاندې زما د سترګو لیدل حال دی په شفاخانو کې په معاینه خانو کې دغسې وضعیتونه ډېر زیات دغسې او اکثریت چې کله الټراساؤنډ کېږي نجونې په د مور په بطن کې نو پلارونو خاوندانو ورته د سخت اجازت هم ورته ورکړی دی چې تاسو دا سخت تداوی وکړه دا وکړه دا وکړه نو اکثر ځینې
یعنی هغه ماشوم تر زیږېدو مخکې باید ووژني نه دغسې وه هدف
او ام دغسی او کله چې په شپخانه کې امور ولادت کوي او ډیر لورګان لري هغه ته هم روسته د دوا غسل نه د ولادت نه روسته چارنه کې د دوا غسل په وخت کې خپل خاوندان کورنۍ لورونه خسرانه دیو دي ته دومره په کم سترګې کې ګوري چې به خیا غدا و مرته نخلي دا البته افغانستان کې اند اوف شدید ډیر لوړه د رواني فشارونه یوازې رواني فشار د دې نه نه د کومندو په خوندو باندې خو دلته غربت هم منځ کې دی او د انانات او کلتور هم دی او ادم یا ځهین دی ادم نه پوهی دی د خلکو د اسلام د نظر نه پوهیږي چې ښځه څومره حق لري نجلۍ څومره رحمتونه لري تاسو لږ مخکې درې حدیثونه وړاندې و درې لورګانې یو مور او پلار چې وایي په ښه شان ته وساتي او ښه تربیه ورکړي ښه اسلامي روزنه ورکړي وایي مور او پلار باندې جنت واجب شو نو دا څومره غوره خبره ده خو چون دلته بیا هم ناپوهي ده لکه چېرته دې لپاره موجوده نظام په لرې پرتو سیمو کې په خورا او قصباتو کې د ملای مامانو د لارې د مکاتبو د لارې اوس خو د شپږم نبره مکاتب نشته د استادانو د لارې کچرته دیو ته آگاهي عامه ورکړي چې لور رحمت دی لور نعمت دی لور د مور پلار لور مور ده لور خور ده لور ښځه ده که داسې ورته وضاحت ورکړي دی هېڅکله به هم دغه نشي او بل کروموزومونو په برخه کې دا خو ډېرې اوږده دغه ده خو چون زمونږ پښتني ټولنه زمونږ وروسته پاتې خلک په دې څه پوهېږي چې کروموزوم څه شی دی او د پلار د طرفه دغه جنسیت ټاکل کېږي چې دې هم نه پوهېږي نو دغه علمي علم ډېر لوړ دی او هغه طبي ډاکتران چې دی هغه خلک چې پوهه لري هغه خلک چې په حقوقو پوهېږي هغه خلک چې علمیت لري هغوی په دې مسایلو باندې پوهېږي او نور که چېرته هر څومره هم وضاحت مونږ ورکړو دې لپاره که په کافي اندازه مونږ آګاهي ورنکړو د دوی د افکارو تبادلې لپاره د دوی هغه د فکرونو تبادلې لپاره د دوی د فکرونو جوړولو لپاره یو ښه کړنلار ورته برابر نه کوي هیڅکله دا ټولنه د اصلاح او د پوهې دغه نه لري یعنی ارزښت نه لري لکه مخکې چې زمونږ یو ورور ویل چې الله پاک په قرآن کې داسې وایي واضح ده ډېرې به علما لرو مونږ الحمدلله خو چون بیا چې راغ شو پښتني ټولنې ته راشو بیا عنعنات او کلتور ته راشو رسم رواج د پیغور په خاطر و چې ستا ښځې دومره لورګانې زیږولې دي لاړ شه بله ښځه وکړه هغه ښځه قرباني شي بچیانې قرباني شي بیا هغه ځوان لاړ شي چې هغه مټور دی زورور دی مالدار دی پیسه دار دی هغه بیا لاړ شي او بله ښځه وکړي نو دغه مسایل ډیر زیات دي د تبابت د نظر هم ډیر غټ علم دی دغه کې او الله په قران کې مسایل چې په خوا وختونه کې انجونې ژوندې خو خخېدلې هغه مسایل اوس هغه د ژوندې خخېدلو نه دغه مسایل ډیر زیات دي چې اوس دې حالات ته ګورو هم د اقتصاد کمواله هم د کلتور او رسم رواج تر فشار لاندې دي هم روحي فشار لاندې دي نو دا مسایل ډېر زیات دي د پاره موجوده نظام هر نظام چې دی قوي آگاهي ورنه کې د ښځو د حقوقو په برخه کې قوي سپارښتنه ونه کې اوس زمونږ ډېرو کلیو کې ښځې سقا و د ښځه لربه د ښځه دیقانه د زیات تر په ښځو باندې دغه درانه حاملهدار مورګانې تر نه هم اخري ورځو پورې د پټي په سر کار کوي او سبا ته کور ته راشي هغه ولادت کوي د هغې د حال نه څوک خبر نه وي نو همیشه ښځه ځورېدلې ده او د ښځې د حق نه او حال دا چې حق د مور زیات دی کله چې اصحابي ورغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ما باندې چا حق دی ویل د مور بیا ویل د مور بیا څلورم ځل بیا ورته د پلار ویل دي خو بیا هم زمونږ ټولنه هغه سي هغه نه د اسلام له نظره هغه سي پوهه نه لري چې مونږ څه وکړو
ډیره مننه اغلی فیضان ستاسو د خبرو په دوام کزه وایم چې د اوریدونکو د معلوماتو لپاره لکه تاسو چې ویل چې په ساده ټکو باید خلکو ته ویل سي چې څنګه د یو اولاد جنسیت تعینیږي د مور په بطن کې هغه دا چې د کروموزومونو لاره چې دا د هر ډول حیوان انسان او همداراز د بوټو په دننه کې یو جنټیکي جوړښت دی د کروموزوم په نوم باندې او کله چې د شذ په ارسي ډول دغه باید وایم اوریدونکو چې یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري. که د نارینه ایکس کروموزوم د شذ له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي نو لور یې پیدا کیږي، او که وای کروموزوم چې یوازې په نارینه کې دی دغه تم باید پام وي هغه ور سره یو ځای سي نو بیا ایکس وای کروموزوم جوړیږي چې د هغه په نتیجه کې به هلک پیدا کیږي. یو ځل بیا هم غواړم چې که څوک غواړي په دې اړه باندې معلومات ترلاسه کړي بیا هم وایم چې ښځه په ارسي ډول یوازې ایکس کروموزوم لري او نارینه ایکس او وای کروموزوم لري، او که د نارینه ایکس کروموزوم د ښځې له ایکس کروموزوم سره یو ځای سي چې دا دواړه ښځینه کروموزوم دي نو بیا یې لور پیدا کیږي، او که وای کروموزوم د نارینه څخه ورته راځي چې دا په ښځه کې نسته هغه د نارینه څخه ورسي وای کروموزوم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای سي نو بیا هلک یې په نتیجه کې پیدا کیږي، چې د دې معنا دا ده چې وای کروموزوم چې یوازې په نارینه نکدی هغه که انتقال سی بیا یا نارینه اولاد زیږي. د دې څخه دا معلومه سواله چې د اولاد د جنسیت تړاو یوازې او یوازې په نارینه پورې دی. که د یو چا ډیر اولادونه نارینه زیږیدلی وي هغه په دې معنا ده چې د پلار څخه یې ایکس او وای کروموزوم د وای کروموزوم د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سوی دی، او که د چا لونی ډیر زیږیدلی وي هغه په دې معنا ده چې د پلار څخه یې ایکس کروموزوم ورغلی دی او د مور د ایکس کروموزوم سره یو ځای سوی دی چې په نتیجه کې لور زیږیدلی ده. دغه په هغه ساده او اسانو ټکو کې زما د پاره ممکن و چې زه یې ووایم. د آغلی فیضان څخه به چې دا د طب په برخه کې ډیره پوه ده او د ښځینه مریضانو سره یې ډیر کلونه کار کړی دی، ډیره تجربه لري، له دوی څخه به هم بیا وروسته واورو. اوس هم آغلی ستانکزی زه به ستاسو څخه پوښتنه وکړم، تاسې مخکې یادونه وکړه چې عامه پوهاوی باید زیات سي، که عامه پوهاوی زیات هم سي عملا باید څه وسي؟ خلک خو په خبرې به ډېرې واوري، یعنی کیداسې چې ملایان هم ورته دغه تبلیغ وکړي، ما په مکتبونو کې هم شایي ورته وویل سي چې لور یوه رحمت ده د خدای د طرف څخه، همدغسې لکه دغه احادیث چې ما مخکې بیان کړل دا ډول احادیث ورته وویل سي خلکو ته. خو دا چې خلک باید هغه په عملا ورباندې باور وکړي، یوازې دغه نه چې په خوله ووایي چې هو زه منم، دغه څنګه امکان لري؟ بلی آغلی ستانکزی تا ته زما غږ درځي.
هلو ما غږ اورئ؟
بلی اوس ستاسو غږ راغی، مهرباني.
او بخې ما مایک بند کړو. ما نه د تاسو پوښتنه ما واخیستله. نو د ښځې مقام ته که موږ تاسو ګورو واقعا د ښځې مقام لوړ، ښځه د مور تر پښو لاندې جنت ده، اسلام لوړ حقونه ورکړي او لوړ مقام یې ورکړی ده، چې هېڅ نارینه او ته هغه مقام نه رسیږي او نه ده ورکړ سوی چې ښځې ته یې ورکړی. نو دا که موږ هر یو ځان هره کورنۍ په هره کورنۍ کې هر انسان مکلف ده چې دا په ځان باندې عملي کړي او تطبیق یې کړي، تر څو چې موږ دغه ونه منو خپله یې ونه منو نو د یو څه چې ځان ته خوښوي نو بلته هم خوښوه. نو که موږ یو شی په ځان باندې نه شو تطبیقولی نو موږ په ټولنه کې که هر څومره همداسې خبرې عامه پوهاوی ملایان هر څوک که ووایي عملي یې کړو باید په خبرو باندې کله کله هغه یو پروژه یا یو هدف سړی نه رسیږي، په عمل کې باید وښیو، خپل لور ته اهمیت ورکړو، لور ته اهمیت ورکړو، لور ته زمینه برابره کړو چې زده کړه وکړي، لور باید خرڅه نه کړو، لور ته باید ارزښت ورکړو، لور خپل لور ته که په یو کور کې خپل مور خپل پلار ارزښت ورنه کړي، ارزښت ورته قایل نه سي نو د بل چا نه دا غیر منطقي خبره ده چې توقع دې وکړو چې ته راشه د ما د لور زیاته موقع د ما د لور ته د قدر ورکه د ما په کور کې درس هم نه ده ویلې ته درس هم پې ووایه دا ټول شاید موږ په بل چا باندې وړو، نه دا غلطه خبره ده. دا باید هر انسان هر مسلمان مکلف ده چې دا عملي کړي او په عمل کې وښیي. موږ او تاسو پروس کلی یوه ښځه پېژنم نوم خو یې نه اخلم، واقعا زه له زړه نه ورته خفه سولم په دې چې تر دې اماده وه، ځکه چې شپږ بولونه لري
نو اوس مشر لورې ماده سوي ده یعنی غاټه خزه ده په دې اماده و چې خپل یو ماشوم چې پیدا کېدل هغه خپل ورندار سره په زوی بدل کی هغه ته ایلی ولا ستو کدی تا زوی کی دغه د مالور نو تر دې پورې چې یوې خزې ته د زوی زیږون دومره مهمه ای او هغه کورنۍ کې میړه یې تحصیل کړی خزم تر یو څه پورې سواد لري نو څه دغه وضعیت کې نو په نورو اقشارو کې یا نورو داسې یوه ښځه چې مکتب نه لوستې یا نارینه یم همدغه رقم ته یې بې سواده ای نو تاسو فکر کوئ چې هغوی کې به څه رقم وي دغه فکر
بله ډېره مهرباني
انجلی ما واخله د دې لپاره د جنسیت لپاره ته یو بل چا سره تبادله کړه دا خوم د خدای لاره نه ده نو دغه د موږ د ټولنې هغه بد انګیره نه هغه بد فکر چې له خلکو سره ده چې دغه زوی یو شاید نه زوی هم د خدای نعمت ده لور هم د خدای نعمت ده او دواړه د خدای پاک له لوري انسان ته یو تحفه یو ډالۍ په توګه ورکول کیږي بو مور او د مور او پلار مسولیت ده چې لور او زوی د دواړو ښه روزنه وکړي که لور نه لري په هغه زوی د شکر وباسي که زوی نه لري په خپل لور د شکر وباسي داسې انسان هسته چې نه لور لري نه زوی لري ارمان کوي چې کاش خدای پاک ماته لور راکړي نو دې لپاره مکلفیت یا مسولیت هر په هر ټولنه کې خپل ځان له یو یو وګړي نه شروع کیږي چې په ځان یې تطبیق کړي او عمل کې وخی چې د خپل اولاد خپل لور لپاره څه کولای شي
مننه ډېر
مننه
ډېر ډېر مننه غلی ستانکزی غلی فیضان ستاسو د وخت څخه هم ډېر مننه کوم چې مشترم په دې خبرونه کې ګډون وکړاو ری دونکو له تاسو هم مننه چې زنګونه مو وهل بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم